هرکلی بهم ستاسو کوربه نه منزه شهید یم. لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان پوز ویاند ډی جی میجر جنرال بابر افتخار وروسته له هغې چې د مسلم لیگ نون مرستیالی مریم نواز ویلی دی چې د پوز مشر باید داسې شخص وي چې بې عیبه وي او همداراز هر ډول نیوکو او شک څخه پاک وي غبرګون ښوولی دی او دا ډول بیانونه یې نامناسبه ګڼلي دي. راځئ چې نور سټکي په دغه ویډیو کې واورو وګورو او بیا به زو د راپورونو او نورو موضوعاتو ولورې ته. د امریکا غږ ډیوی نننۍ خبری خپرونې مهم سټکي. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار وروسته له هغې چې د مسلم لیگ نون رسیالی مریم نواز ویلی چې د پوز مشر باید داسې شخص وي چې بې عیبه وي او له هر ډول نیوکو او شک څخه پاک وي غبرګون ښوولی او دا ډول بیانونه یې نامناسبه بللي. اخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې اداره په یو ګډ راپور کې وایي چې اوس مهال د افغانستان نزدې 40 میلیونه خلک چې د دغه هیواد شاوخوا نیمای نفوس کېږي له سختې لوږې سره مخ دي. بل پلو نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا په افغانو میرمنو د نوو بندیزونو د پلی کولو وروسته غونډه کوي. په داسې حال کې چې په ختیځ اوکراین کې درنه جګړه روانه ده، فنلند ویلي دي چې بې له ځنډه په ناټو اتحاد د ورګډېدو نیت لري. د خیبر پختونخوا حکومت روانه اونۍ د زیاتې ګرمۍ یا تودوخې پر مهال د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب محکمې ته امر کړی چې په ژوبڼ کې د ځناورو او مارغانو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ. هم تاسو ته هرکلی وایو. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د تخنیکی ستونزې له کبله مونږ ونه توانیدو چې په سر کې تاسو سره سټکي شامل کړو، خو دا مهال زو د راپورونو او نورو موضوعاتو ولورې ته چې هم د سیمې په تړاو تاسو لپاره لرو چې په دې خبرونه کې به وړاندې کوو، او هم نړیوال ریپورټونه لرو چې تاسو ته به وار په وار په دغه خبرونه کې وړاندې کوو او تاسو سره شریکو. نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شئ. د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ندیم انجم په واشنگتن کې د امریکای د قومي سلامتي مشر جک سولوین او د سی آی ای مشر ویلیام جی میت برانس سره د امنیت په موضوع خبري کړې دي. د پاکستان دان ورځپاڼې ریپورت تر مخه د ایسای مشر ندیم انجم داونی درې ورځې په واشنگتن کې تیرې کړې دي او هلته د امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. راځئ چې تفصیل یې واورو په دغو خبرو اترو کې کوم مهمو ټکو باندې بحثونه شوي دي او څېړنه دغه ټول ستاسو سره شامل وو. په د اسلام آباد څخه پیر ولایت شاه سره زموږ همکار په تیرې خبرونې کې په لوی خیبر پختونخوا کې قربان نصر الله خان خبري کړې دي. تفصیل یې ترې اخیستی. راځئ چې په ګډه سره واورو.
نصر الله صاحب د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر پاتې شوی دی، جنرال فیض امیر. د داسې یو وخت چې دا وخت چې کوم جماعتونه په حکومت کې دي، یعنی مسلم لیگ نواز ډله او پیپلز ګوند، اغي د زړه کردار په حق له بډېری نیوکه کوله. اوس دې د پیښور کور کمانډر دی، تیر ورځ آصف علي زرداری چې د پیپلز پارټي کم مشر دی، نو هغه دا بیان ورکړو چې د دیوسې یو طرف تکړې دی، یا مطلب دیوس داسې یو ځای کې لګول دی چې سرکار ځای نه دی. او نن چې د مریم نواز د مسلم لیگ نواز ګوند رستل مشر نه کله دا پښتنو شو چې آیا دا کیدلی شي چې فیض امید دا پاکستان د فوز نه مسلخص جوړ شینو هغه باندې ټکونو غوښتل هغه په کردار باندې نو می خوانه غستو. عمر یم نواز دا ویلو چې د پاکستان د فوز سلخکر به هغه سړی جوړیږي چې چا په کردار باندې صداوډه نوي او چا یو صفا کردار پاتې شوی. دې ته بیا نن دې سخت برګون راغله دی د فوز او د فوز چې کوم ویان دی ډی جی آی ایس پی آر جنرال بابر افتخار هغه خو دا بیان دا سمه ګرځول دي. دا بیان نه د سیاست مدارانو د جنرال فیض امید حواله سره بلغه دا ویل دي چې په خبر کور کمانډری چې کومه ده الته کې چې کوم کور کمانډر لګي هغه سم معمولی سوکې نه ده، پېښور کور چې کوم دی د فوج هغه د تیرو دو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ په ضد جنګېږي. فرنټ لاین په دغه باندې د هغې یو کردار دی د پېښور د کور کمانډر، او د هغه باره کې داسې خبرې کول ملکي سیاستمدارانو سره ښه نه ښایي. بل د فوج چې کوم ویان دی هغه په دې باندې ناخوښي ښودلې ده چې ځینې سیاستمدارانو دا بیان ورکړو چې فوج د مداخلت وکړي او په پاکستان کې دی نوې انتخابات وکړي، نو په دې هم ناخوښي ښودلې ده چې دا د فوج کار نه دی چې هغه انتخابات حوالې سره څه کردار ولوبوي. او دا یې هم غږ کړی دی د فوج ویان په ملکي میډیا باندې، ملکي سیاستمدارانو باندې چې په خپل منځ شخړو کې دی فوج نه راکاږي. جی
صحیح پیرو، احساس بل طرف ته یو بیان مخه ته راغلی د بلاول بټو زرداری صاحب چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی، اوس چې د عمران خان د خلاف د بے باوري تحریک چې کله راوړونو دغلته دړکه ورته شوی و د مارشال لا لګولو، د دوی چې کوم اشاره دا غه د فوج طرف ته ده کنه بل طرف ته اشاره ده چې د مارشال لا لګولو چا ویلو؟
نه نه، سوندا صاحب د دې سپیناوي بلاول بټو خپل وینا کې کړه دي او یو وزیر یاد کړه دي، نو مې نه دی اغسته خو د وزیر حواله ورکړه چې د عمران خان یو وزیر او د بلاول بټو په وینا د دوی یو ملګری ته ویلو چې تاسو انتخاباتو ته تیار نه شوي، نو بیا په پاکستان کې مارشال لا لګېدلی شو. بیا د تحریک انصاف چې کوم درستیان وزیر د پخوانی فاروق حبیب دا خو له دا راتړل دی، یو دا ویلی چې دا خبره کې بلاول بټو رښتیا وي خپل دا وکړي نو هغه وزیر نوم دی واخلي. نو بلاول بټو دا خبره کړې ده چې عمران خان د بے باوري تحریک خلاف په ضد باندې کله پیښ شو، نو هغه ډېر د ملکي دستور په ضد ګامونه پورته کړو او د دې لپاره د یو پارلماني کمیټه ټاکلې شي چې دا پلیټن وکړي چې بدن ورځ کې دوی کم کم ګامونه پورته کړو هغه د ملکي دستور په ضد. نو دا غوښتنه هم هغه کړې ده چې دغه کسانو کردار او دوی هم په دغه کول پکار دي چا چې بدن ورځ کې عمران خان سره په دې کې
لا تړ کړو. جی صحیح پیرو، لا شاسو یو بل خبر باندې هم کا د ډیو کتون کو ردون کو سره معلومات شریک کړي چې د اسلام آباد های کورټ د مسجد نبوي په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف چې کوم دي داغي د مشرانو خلاف پولیسو ته ویلي چې نورې مقدمه مدرج کوي که په دې اړه سره تفصیل شریک کړي.
دا د سولدا صاحب مسجد نبوي ته چې کلا د شهباز شریف وزیر اعظم سره کلا پاکستانی پلاوی تلو د مرکزی وزیرانو او داغي خلاف ولتا نارے والے شیو ریزور ول شو لاغے اثر دل تر پاکستان فیصل آباد اور پنجاب اٹک علاقے کے مقدمے در شیو دی مذہب دس پکاوی او واغے کے افغانے وزیر اعظم عمران خان اور غزل نزدے ملگری او یونیم سوا تنان د پی ٹی آئی نو مول شیو دی تدی بزن اسلام آباد ہائی کورٹ تا فواد چودھری چکم مرکزی وزیر او د پی ٹی آئی کو حکومت کیا خواست کړل دي چې دا مقدمه د خط نکړي شي په دې کې نن اوریدنه وشوه. او چې کوم مشر قاضي اتر بن الله هغه یو دا خبره وکړه چې مذهب په سیاست کې نه دی کارول پکار، او چې کومه مهمه خبره کړې ده چې هغه دا کړل چې په ظاهر راسي لګي چې د مسجد نبوي د پیښې په پاکستان کې مقدمه درج کېدل چې کومه دا مناسب نه، نو عدالت لا څه حکم هونه جاری کړي خو عدالت پولیس والتا یو دا ویل دي چې په دې مقدمه کې مول شوی تنان دي نشي، او دویمه دا چې نور مقدمه دي د مسجد نبوي په خسره تړلې چې کوم دي نور مقدمه دي نه درج کی. مهمه خبره دا ده رسول الله صاحب چې د تحریک انصاف په خانه مرکزی وزیر شیرین مزاری ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته هم خط لیکل دي چې د دې قضیه د نوټس واخلي چې پاکستان کې د مذهب قانون د سیاسي ګټو لپاره کارول کیږي. جی
صحیح، ډیره زیاته مننه پیرو لای چاسب د وخرا کولو معلومات شریکولو.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه تفصیل واوریدلو چې د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مریم نواز کومې نیوکې چې کړي او کوم بیانونه چې ورکړي وو په وروستي د پاوز د مشر د ټاکنې په اړه د هغې تغبرګون د پاوز ویان سو او د دې ترڅنګ په هغې باندې نور بحث مو واورېدلو. همداراز تاسو هم پوهیږئ په پاکستان کې سیاست موضوع ډېره زیاته توده ده او ډېر بحثونه پې کېږي، نو په دې کې په مطبوعاتو باندې بیلابیل آرټیکلونه یا مقالې چاپیږي. په واشنگتن پوسټ کې یو مقاله راغلی ده چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په اړه لیکلي دي چې له واکه لري کېدو تر مخه په وار وار د عدم اعتماد تحریک رد کړی وو او د خپل واکمنۍ د ګوښه کېدو د مخنیوي ډېرې هڅې کړې وې. ان تر دې چې د مخالفینو سره د سیاسي جنگ اعلان کړی وو او د بیلابیلو پالیسیو له لارې د واک ټینګ ساتلو هڅې کړې وې. راځئ چې دغه مقاله چې ساسو لپاره راخیستې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب او مطبوعات ته کتنه کړې ده په ګټه سره واورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د یو تحریک تر مخې د وزیر اعظم د منصب نه د لری کېدو ورستو په ګرد ملک کې د خپل مخالفینو او د حکومت خلاف احتجاجي جلسی شروع کړی دي. د عمران خان د احتجاجي تحریک په باب له د پاکستان د مشهور صحافي د حامد میر یو معلوماتي او تجزیاتي مضمون د امریکای د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په تازه غنه کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان پاکستان د تباهۍ په لور روان کړی دی. حامد میر د خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا چې پخوانی وزیر اعظم اقتدار نه خپل لري کېدل نه تسلیمي او د عدم اعتماد د تحریک تر مخې اقتدار نه د لري کېدو ورستو عمران خان د خپل مخالفینو خلاف د جنگ اعلان کړی دی. د عدم اعتماد د تحریک نه لګي ورځ وړاندې د خپل یو تقریر کې خبرداري ورکړې او کزما حکومت ختم کړي شو نو زه به نور ډیر زیات خطرناک شم. د خپل یو تازه اعلان کې دړکه کړی دا چې دیو د موجوده حکومت د نسکورولو د پاره د رواني میاشتې په اخر کې صدر مقام اسلام آباد تخپل شل لکم مرستیالان راغواړي. داسې ګنګوسی خواره دي چې د عمران خان شل لکم مرستیالان به د پارلیمان او د نورو سرکاري اماراتونو نتاویږي او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د صدر شهباز شریف په مشرۍ کې د اتحادي پارټو په مرسته قائم حکومت به شل ګټ کوي. عمران خان خپل جلسو کې خپل سیاسي مخالفین غداران اعلان کړی دي او د خپل لوی شمیر مرستیالانو په زور د پوره یقین دي چې په دوو میاشتو کې به ملک دننه د تازه انتخابونو کې دوه خپل مقصد حاصل کړی شي. حامد میر خپل مضمون کې لیکي چې عمران خان خپل احتجاجي تحریک له آزادی مارچ نوم ورکړی دی ځکه چې عمران خان خپل مرستیالان په دې قائل کړی دي چې د دوی حکومت د یو خارجي سازش او مداخلت په نتیجه کې نسکور کړی شوی دی او دا چې د پاکستان خلکو له دې خارجي سازشونو او مداخلت نه عقوبت ځانونه آزادول وی. د عمران خان مرستیالانو د خارجي سازش او مداخلت د مفروضي په سوشل میډیا خورولو لا ډیر زور ورکړی دی. د عوامي رائے خیال معلومولو تازه سروې نه معلومه شوې ده چې ډیر پاکستانیان د خارجي سازش او مداخلت په باب لا د عمران خان په خبره یقین کوي. د پاکستان اعلی سیاسي مشرانو او د پاکستان فوج د عمران خان د خارجي سازش او مداخلت داوی رد کړی دي خو په دې هم دوی د عمران خان د لارې په وهلو کې پاتې راغلي دي. مضمون زیاتی چې د عمران خان مرستیالان مسلسل ځانونو ته د پیښو خطرو خبرې هم کوي. دوی دا پیشنګوی هم کوي چې موجوده سیاسي اړې غړې خونړې شکل هم اختیارولی شي. د پی ټی آی یو مشر خو په مخالف سیاسي مشرانو باندې د عمران خان د قتلولو د سازش کول تور هم پوری کړی دی. د عمران خان مرستیالان د خانه جنگي د خطرو تر مخي فوج ته د راوړاندې کیدو ویناګانی کوي. دوی دا دړکی هم کوي چې فوج حالات قابو نکل نو د هر قسم نتیجو ذمہوار به فوج وي. خو خپل عمران خان خپل تقریرونو کې په فوجي قیادت هم تنقیدی اوازونه شروع کړی دي. یو سورځ وړاندې عمران خان خپل یو تقریر کې د پاکستان د فوج مشر لا د پیرنګي د دور د یو غدار سره تشبیه ورکړی دا چاچی د انګریزیانو په مقابله کې د خپل مسلمان بادشاه پی خویولې وی. عمران خان په خپل دی قسمه ویناګانو اشارو کې دا خبره کول غواړي چې د پاکستان د نن ورځې فوجي مشران غداران دي ځکه چې دوی د خارجي سازشانو په مقابله کې د دملا نه مضبوطی. حامد میر واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې عمران خان یو خطرناک لوبه شروع کړی ده. د په یو وخت د پارلیمان د عدلیه او د الیکشن کمیشن خلاف جنگ شروع کړی دی او اوس د فوج گریوان ته هم لاس اچولې دی. ریاستی ادارو ته په پتون ټپولو عمران خان د پاکستان خلک د تباهۍ د کندې په لور روان کړی دی. خدا سي علامه ښکاری چې ټولو ریاستی ادارو اوس عمران خان له د جواب ورکولو فیصله کړی ده. وزیر اعظم شهباز شریف د مای په نهم تاریخ خپل یو تقریر کې په عمران خان تور پوری کړی دی چې د ادارو خلاف د زهر په خورولو جمهوریت ته لا ترغه کول غواړي. کله د قانون او آئین د لارې د حرکتونو نه منې نکړې شو نو پاکستان کې به ډیر زر د شام او د لیبیا غوندې حالات راپورته شي، چرته چې خارونه نن ورځې د ادیرو منظر پیش کوي.
ای ویګرانو لیدونکو او ویدونکو، بیا هم زو د پاکستان نه ولوري ته چیري چې د پاکستان د بهرنۍ چارو مرستیالې وزیر حنا ربانی کر ویلي دی پاکستان غواړي د ټولو هیوادونو دروازې پرانیزي او له نورو هم دا تمه لري. دوی هیله څرګنده کړې ده چې د بهرنۍ چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د خورا د پاکستان نوی د بهرنۍ چارو وزیر البته بلاول بوټو زرداری د خوراک د خوندیتوب غونډې کې ګډون کوي او د دې لپاره به په راتلونکي اونۍ کې د نیویارک سفر هم کوي. نو راځي چې دغه تفصیل یې واورو چې د اسلام آباد څخه رابیا پیر په خپل راپور کې را لیکلی دی.
د بهرنو چارو مرستیالی وزیر حنا ربانی کر کامی اسمبلی ته خپل وینا په محل وویل هڅه به کوي چې د پاکستان بهرنی تګلارې د خلکو په ګټه وي. موږ باید د یو هیواد په ضد هم سیاست ونه کړو. د امریکا او د یورپی یونین په ضد خو باید بیخي نویم او د هندوستان په ضد هم نه. حنا ربانی کر هیله څرګنده کړې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د خوراک د خوندیتوب غونډه کې ګډون دپاره په راتلونکي اونۍ کې د نیویارک هم سفر کولی سي. د نورزپاڼې یو رپورټ تر مخه بلاول بوټو زرداری ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ورکړې و. دانورسپانه دا هم وایي چې د بلاول بټو زرداری د سفر څخه وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ندیم انجم هم په روانونه کې درې ورځې په واشنگټن کې تیرې کړې او هلته یې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان او د ISI ډایریکټر ویلیام جی برن سره هم لیدلې. دواړو هیوادونو تر اوسه د خبرو جزئیات نه دي خبره کړې، خو فکر کېږي چې دغه خبرې په دواړخیزه امنیتي اندیشنو او د افغانستان پر وضعیت کې د سیم د پاکستانی مشرانو د سفر په پاکستان کې د نوي حکومت د راتلو او د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د غیر معمولی خرابې ورسته په لومړي سل کېږي. د دې څخه وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی مسایلو په اړه ورستي غونډه کال 2021 جولای کې سوي وه. د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو پروفیسر ډاکټر منظور افریدی VOED وسره خبرې کوي. وایي
دسه مسلې د لګ د کشمیر شوا یا د افغانستان شوا په دې وجه باندې یا دلته ایران دی د امریکا خپل مفادات او خپل ګټې دلته خوندي ساتي. امریکا هم دا کوشش ته چې د غړي کې د پاکستان سره په دې حواله سره خې کی او کم تاثر چې پیدا شوې دی په دغه اړیکو متعلق باید هغه تاثر چې دی دواړه هیوادونه مثبت طرف ته بوزي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دوی ته بے باوري د لاري د چوکي څخه لری کول یو سازش ګرځولې او د دې توریا واشنگټن او د هغه وخت پر مخالفو ګوندونو لګولې وو. امریکا او اوسنی حکومت دواړه دغه تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نت پرایس 13 ورځ د یو خبري غونډي په ترڅ کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه ادعا دروغ بللې وو او ویلي وو چې اجازه به ورنکړي چې دغه دروغ د دواړو هیوادونو اړیکو په لار کې خنډ جوړ شي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او غواړو چې د خبرونه په دې ځای کې تاسو سره د پاکستان د اقتصاد په اړه هم موضوع شریک کړو. پاکستان کې د ګرانی ترڅنګ د امریکایي ډالرو په مقابله کې د روپیو قدر نور هم کم شوې ده. یو نن په انټر بانک مارکیټ کې د یو ډالر بیا 192 روپیه تر رسیدلې ده. دا په داسې وخت کې چې د پاکستان حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د شپږ ارب ډالرو قرض پروګرام لاندې د شاوخوا یو ارب ډالرو قرض ترلاسه کولو لپاره خبرې اترې کوي. زموږ سره د سکایپ د لارې زموږ همکار محمد اکرام ملګری شوی دی. هغه نه به ځینې تفصیل اخلو او هغه تر کلی وایي. سړی مشي په خیر راغلی محمد اکرام.
ډیر مرنه منظر شهید.
محمد اکرام، پاکستان کې یو ځل بیا د ډالرو په مقابله کې د روپۍ قدر کم شوی دی، د دې وجوهات څه دي او عام ولس باندې به د دې څه اغیز وي؟
مرزا شهید، د ډیر وخت د څو میاشتو راځي د کلنه چې د عمران خان حکومت ختم شوی دی، د هغه په حکومت کې هم ګرانی زیات وه، 12% 13% او دغه شان د روپۍ چې کم قدر وو د ډالر په مقابله کې هغه هم ښکته روان وو. د پاکستان چې کم بهرنۍ زر مبادله دي هغه هم ډېر په ښکته روان وي. دا وخت کې چې کم صورتحال دی، نو که موږ وګورو نو د یوکرین جګړه چې کوم وخت نه شروع شوې، نو د هغه وخت راهیسې د پاکستان چې کومه روپۍ ده د ډالر په مقابله کې د هغې قدر 9% کم شوی دی. یو خداره چې په یو څو غټ وجوهات دي. IMF سره د پاکستان خبرې اترې روانې دي، تر اوسه پورې هغه پیسې هم پاکستان ته نه دي میلاو شوي. د پاکستان چې کومې بهرنۍ زر مبادله دي هغه هم 0.5 ارب ډالر ته راکمې شوي دي. او د امپورټ بل کله چې روپۍ ویلیو یا قدر کمیږي، نو هغه شان ورته د پاکستان چې د بهر ملکونو نه کم سامانونه راغواړي، کم ته چې په پاکستان کې درآمدات وي، د هغې بل سیوا دی په نسبت د دې چې پاکستان بهر ملکونو ته کم چلیږي. نو او څومره چې د روپۍ قدر کمیږي هغومره ورته د پاکستان بیا زیات پیسې ورکوي. د هغې له وجې په روپۍ باندې دباو هغه نور هم سیوا کیږي. نو دغه یو څو علتونه دي، د دې سره سره چې تر څو د پاکستان لخوا په ملک کې دننه سبسډیز ورکول کیږي، هغه د هغې په مد کې هم پاکستان هر میاشت هغه په عربونو روپۍ د پاکستان د حکومت ته خزانه نه دي. نو د هغې سره په ملکی خزانه باندې بوج راځي، او د ملکی ملک په خزانه باندې چې بوج راځي، نو ډایرکټ هغه نیخ پنیغه اثر انداز کیږي د روپۍ په قدر باندې. او د دې سره سره یو بل مختصر شان، که څه هم دا مستقل نه دي، خو بیا هم خلک ډیر ډالر اخلي. په وروستیو ورځو کې ریالونه په مارکیټ کې کم شوي، او کم خلک چې سعودي عرب ته د حج لپاره دي، نو هغه بیا ډالر اخلي. د هغې له وجې هم په عرضي توګه باندې په روپۍ باندې دباو نور هم زیات شي.
اکرام صاحب، د روپۍ په قدر کې کمی به د پاکستان حکومت باندې څومره فشار راولي، او دا چې د حکومت ستونزې څومره زیاتولی شي؟
یقینا دا د پاکستان ستونزې نور هم زیاتولی شي، او دا په یو داسې وخت باندې چې د پاکستان پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نن یو په شریکه چې کوم حکومت ته، هغوی هم دا وخت کې د یو لوی ستونزو سره مخ دي چې د روپۍ قدر کمیږي، د پاکستان زر مبادله کمی دي، ګرانی هم زیاته ده. که څوم د ګرانی چې موږ وګورو، لا په ټوله دنیا کې زیاته ده. پرون یعنی 13 ورځې د امریکې کومه ډیټا یا شمیره راغلی ده، د 13 میاشتې هغه هم ډیره زیاته وه. د کال په حساب سره چې هغه کومه موازنه کړې ده، نو 13 میاشت چې کومه 13 شوې میاشت ده، د اپریل په میاشت کې ګرانی 8.3% وه، او دا ډیره زیاته ده په امریکا کې. په امریکا کې د 13-15 کلونو یا د 13 کالو ګرانۍ ته چې اوسطن وکتلی شي، نو هغه 2% پورې وي، او بیا چې تاسو وګورئ 8% نو یا 8.3% دا ډیره زیاته ده. نو په ټولو دنیا کې هم ګرانۍ زیاته ده، او بیا په پاکستان غوندې غریب ملک هلته ګرانۍ ډیره زیاته ده. اکثر چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغه د دینه نوره هم ګټه پورته کولی شي، او د حکومت لپاره دا یو لوی چیلنج هم وي، ځکه چې هغه بیا د ولس سره مخامخ کیږي، او خاص کر که بیا چرته انتخابات را روان وي، دا به د حکومت لپاره ستونزې هم سیوا کی. او حکومت چې بیا خلکو ته مخامخ کیږي، نو هغه به څه ځواب ورکوي چې آیا د خلکو مسلې حل کړي دي او کنه؟ ځکه چې خلک نیخ په نغه د ګرانۍ سره هر ورځ مخامخ کیږي، او هغوی ته چې کوم څیزونه ګرانیږي، د هغوی هغه شن چې کوم آمدن دی یا وس طاقت دی، هغه هم هغه شن نه سیوا کیږي. څومره چې ګرانۍ سیوا کیږي، او چې د روپۍ قدر کمیږي، هغه دا غیر سره ګرانۍ هم سیوا.
اکرام صاحب، د پاکستان حکومت د خپلې کرنسۍ د استحکام لپاره یا د ثابت ساتلو لپاره څه کولای شي، کوم ګامونه کولای شي چې واخلي؟
د درې غټ سيزونه دی. خو دا رته چې کو پاکستان ته د IMF پیسې ملاوي شي، نو د روپۍ چې کم قدر دی په دې کې به استحکام نشي. د دې سره سره د سعودي عرب د خام پاکستان ته ځنی پیسې وادي شي، د دشمني شي، د دې پیسې ورکړ شي، سره $3 ارب پورې پیسې دي چې کم قرض دی هغه ورته ایکستند کړی شي، یعنی په هغه کې توسیع وکړي، په بیا واپسې کې. نو دا هم په پاکستان د روپۍ باندې چې کم دباو دی، دا به کم کې د دې نه علاوه بل چې کم د پاکستان سره بل لار ده هغه داري چې پاکستان کې انټرست ریټ چې د بنکونو په منځ کې کم انټرست ریټ وي د پاکستان مرکزی بانک په هغه کې نسبتا زیاتوالی راولي دی یو نیم فیصد نه تر 2% پورې که په دې کې زیاتوالی راولي نو دا به هم په روپۍ باندې چې کم دباو دی هغه به کم کې خو آی ایم ایف پاکستان ته پیسې ورکړي نو دې سره به هم په پاکستانی کرنسۍ باندې دباو کم شي.
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب تاسو ښه شېبې.
ډېر مننه تاسو.
دی وسره اوسی زو دا محل د افغانستان ولوري ته چیرې چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي د امریکا ټام ویست ویلي دي چې طالبان له اوسني وضعیت څخه پوره ګټه وانخلي نو په وینا یې کېدای شي چې افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. ویست په واشنگټن کې د امریکا میشتو افغانانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د اجباري حجاب او بندیزونو لګول غندي او پر دیني عالمانو یې غږ کړی دی چې د خپلو خویندو او لوڼو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. راځئ چې د آشنا تلویزیون خبریال وحید فیضی پر راپور کې نور تفصیل واورو.
د افغانستان د بیا پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغان میرمنو د اجباري حجاب په اړه د طالبان د حکومت اورستي لارښوونې وغندلې او وی ویل چې افغان دینی عالمان او نور د خپل خويندو او لونو د حقونو لپاره غږ اوچت کړي.
ما ولیدل چې په ټوله هیواد کې افغانانو دا فرمان رد کړی ځکه دا د افغانانو کلتوري تنوع او هغه څه چې په اسلام کې د میرمنو بنسټیز حق دی نه منعکس کوي. نو مونږ دا ډول حجاب ردوو. مونږ فکر کوو چې دا کار به د ټولنې په ګڼو برخو کې د میرمنو مشارکت محدود کړي.
خاغله ویست وای ک طالبان له اوسنی وضعیت څخه ګټه پورته نه کړي کېدای شي افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په بې صبرۍ یو لار لټوي چې له داسې سیاسي مشرتابه سره کار وکړي چې طالبان هم پکې شامل وي. دا کېدای شي لومړی سناریو وبولو. دویم پر راتلونکو 50 کلونو کې د کورنۍ جګړې بل څپه پیل شي چې دا به رښتینی تراژیدي وي.
دا په داسې حال کې چې تازه له پنځشیر څخه د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړو راپور نه خبر شوې دي او دوه لور ته د تلفاتو د وختو اداوي هم شوې دي. خغله ویست وای د افغانستان د اقتصاد ژغورنې په مخه طالبان سره تعامل کوي او د افغانستان بانک کنګل شوی پیسو په برخه کې هڅې روان دي چې کوم بل هیواد ته انتقال شي تر څو د افغانستان مرکزی بانک سره مرسته وکړي.
دا یو حقیقت چې تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د کنګل شویو پیسو یو ډالر هم د ترهګرۍ قربانیانو کورنیو ته ورکړ شي یا لس ډالر ورکړ شي. تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه ده شوې.
خغله ویست وای طالبان ورسره ژمنه کړې هغه افغانان چې اسناد دلی ورته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي.
طالبان یو مکلفیت سرته رسوي هغه افغانان چې وړدي او اسناد لري ورته اجازه ورکړي چې بهر شي.
د غونډې یو شمېر ګډونوال وای د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره عملی ګامونه باید واخیستل شي.
او یای هم د شو ورکونه ځکه د صلاحیت پورته د مسائل وو.
در رابطه با مسائل حقوق بشری من فکر میکنم زمان از او رسیده که یک کمکی از زبان قوی تر و از زبان شفاف تر بر علیه طالبان ایجاد کنند.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو مشروعیت د دوی کړنو پورې اړه لري.
کو مشروعیت هم ملاتړ چې طالبان له نړیوالې ټولنې څخه غواړي هغه د دوی کړنو پورې تړلی دی. په مشخصه توګه د میرمنو او نجونو د حقونو ساتنه ده.
د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست وای د یو ډیپلوماټ په توګه دنده دار چې له طالبانو سره تعامل ولري. هغه په زغرده وویل چې طالبان نه خوښيږي خو دا د امریکا او افغانانو په ګټه ده چې له طالبانو سره د ډیپلوماسۍ لارې تعامل وشي.
که څه هم طالبان تمه لري چې د متحده ایالاتو په شمول نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني، خو د افغانستان په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړی استازي ښاغلی ټام ویسټ وویل چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو پر رسمیت پیژندو او بیا هم د غیر ډیپلوماټانو منلو لپاره کوم پلان نشته. وحید فیضی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ورجینیا.
هم د افغانستان په موضوع غواړو چې لاټو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې افغانستان کې د طالبانو واک ته راتلو وروسته پاکستان ته کړه شوی افغانان وایي چې دا ځلی په پاکستان کې هم د یو شمېر نوو چیلنجونو سره مخ دي. اسلام آباد ته تازه کړه شوی افغانان زیاتوي چې دوی ته په کرایه کورونو ډیر زیات په ګرانه ورکل کیږي او کوم کورونه چې دوی ته ورکل کیږي د هغې کرایې ترې په یوه دوه چنده زیات غوښتل کیږي. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې د اسلام آباد څخه وقار احمد را لېږلی دی په ګټه سره وګورو.
دریش پیت کلن هما صابری اغا بدقسمت افغان زنانه ده چې د نویم د لسیز راهسه اوس په دویم ځل پاکستان ته پکړه مجبوره شوې ده. وای شل کلونو مخکې لیدل پاکستان اوس اغه شان نه دی پاتې. اغه وخت دلته ډیره ارزانی و خو اوس د کور خوراک او کرایګانې سو چندل وړې شوې دي.
شل کال پس مونږ یو وار بیا کډوال شو. اوس بیا هغه حالات جوړ شوی دی کله چې شل کال وړاندې د کډوالو سره ناستوم او جړل می ما کلم خپل ژوند کې دا فکر نو چې یو وار بیا به هغه حالات او هغه ځای بیا وینم. خو ژوند دی الله پاک خلکو ته د برداشت کولو توان ورکړي.
بی سترونګ اند فیس اٹ.
په اتیا یم لسیزه کې په افغانستان د روسي يرغل پس او بیا په نویم لسیزه کې د افغان مجاهدینو لخوا په جګړه پترس کې په لکونو پښمیره افغان کډوال پاکستان ته راغلل. تیر کال په اگست کې په افغانستان د طالبانو واک پس یو ځل بیا ګڼ شمیر افغانان پاکستان ته پکړه مجبور شوي. دې ځل د کډوالو تعداد د اتیا یم او نویم لسیزو نه ډیر کم دی او د کډوالو د پاکستان لوی خارونو کوئټه پیښور او د اسلام آباد مخه کړی دا. دا افغانان په پاکستان کې د کرایو په کورونو کې اوسېږي. سلويخ کلن عباس هم خپل کورنۍ سره په اسلام آباد کې د کرایې په یو کور کې اوسېږي. ګیله کوي چې د کورونو مالکان افغانانو ته کورونه نه ورکوي او چې ور هم کې نو ډبل پیسې اخلي.
مونږ د نوي کورونو په لټون کې یو. یو خو زیاتره د کورونو مالکان افغانانو ته کورونه نه ورکوي او که څوک ورکوي هم نو د افغان کډوالو نه د دوه میاشتو پیژګي کرایه غواړي او د پاکستانیانو نه د یوې میاشتې سکیورټي اخیستل کیږي او بیا چې کله مالک پیژګي پیسې بیرته افغان کډوالو ته ورکوي نو ډېرې پیسې ته ځان سره ایساري کړي.
د اسلام آباد د پراپرټي کارکونکو کې وایي د افغان وګړو دراتک سره یو ځل بیا د کورونو کرایې اوچتې شوې دي. چودري محسن په اسلام آباد کې د کلونو راهسه د پراپرټي کار کوي. وایي افغان وګړي د پاکستان خلکو په نسبت زیاتې کرایو ته هم غاړه ایږدي چې سرپنا ترلاسه کړي.
هغه افغانان چې پاکستان ته راځي نو د پنځو مرلو د کور د پاره د شل زر روپو پر ځای ډیر زر روپۍ کرایه ورکولو ته هم تیار دي او دغه شان زیات کمیشن ورکولو ته هم غاړه ایږدي چې مقصد یې صرف او صرف د سر پټولو ځای موندل دي.
ملک وکاس په اسلام آباد کې د یو کور مالک دی. وایي افغانانو ته په کرایه کور نه ورکوي.
من افغان وګړو ته په کرایه زکه کور نه ورکو چې د کورنۍ د غړو شمیرې زیاته وي او د کور خصمانه په سمتهوګه نه کوي.
کسه هم پاکستان ته کډشوي افغان کډوال پاکستان کې میشته دي. خود پاکستان خپل اقتصادي ستونزې او بد مالی حالات دا زل په خلاص ده دوی ته هرکلې نه کوي او غواړي چې لمخ کې راغلي کډوال هم په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستانه کړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بیا هم د افغانستان او د سیمې په تړاو د یو بل ریپورت ولوري تاسو په امر راګرځو. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا ښځو لپاره د نقاب لازمي کولو د امر وروسته د پاکستان په سرحدي سیمو کې د دغه اثرات هم لیدل کیږي او د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د طالبانو د امر وروسته زیاتره ښځې په چادریو یا حجاب کې لیدل کیږي. د دې د چمن په بازارونو کې د چادریو یا برخو قیمتونه هم زیات کړي دي او په چمن کې د چادریو د زیاتو قیمتونو او د دې اخیستو په اړه نور حال ستاسو لپاره راغون کړی دی. د سیمې څخه د ډیوی خبریال نعمت الله سرحدي راځي چې په ګډه سره واورو.
په چمن سرحدي ښار کې د زنانه بازار په نامه دغه یو بازار دی چې دلته د خریداري لپاره راتلونکي زنانه اکثره په حجاب کې لیدل کیږي. چې دغه حجاب یو پردې ته سیمیز خلک چادري وایي. عبدالقهار په دغه زنانه بازار کې یو دکاندار دی. دوی وایي د چادري په پرده کې کوم زنانه او بازار ته راځي هغه د دې په نظر با عزت وي.
په خپل مرزي کې چا په زور باندې چادري لا غوړنه دا وایي څوک چادريان نه کوي هغه خپل ځان دې تاوان رسولې دي هغه خپل بې عزتي په مخ راخسته ده او په چادري کې دې یار شزار زنانه په عزت باندې ملمیږي. په دروازه باندې موږ وینو چې څوک چې لسر روانې په لس مخ روانې هغه بې عزت ملمیږي خپل ځان بې عزتي کوي ده او په چادرې کې سدا په چادرې کې سره باندې هغه اړ ته خپل خور مرمې خپل مور مرمې هغه شې عزت کې په دروازه باندې
د چمن سره د شهر څخه پر 15 کیلومتر فاصله باندې گاونډي واد افغانستان کې حکمران افغان طالبانو د شوزو د پاره پرده لازمی ګرځولې ده چې بازار ته کوم شې راوځي هغه د ضرورت په برکه کې وي. سپنړواله کچ د افغان طالبانو پر دغه پریکړه باندې سختي نیوکی روان دي او په کابل کې شوزو احتجاجونه هم کړی دي. خدا افغان طالبانو پر افغانستان دغه حکم اثرات په پلي تور سره مپ پښتني منډکو کې ډیر زیات لیدل دي او د برکې یی د چادرې استعمال زیات شوی دي. خود چمن یو شاری احمد شاه دغه خبره منولو ته تیار نه دی. دی وایز د پلان د نکد وخت څخه د دوی زنانه دغه چادرې استعمالوي.
جاب چې د اسلام دغه نه دی بیا زمشتي د نکو د ناو مثال د مشران د جسر شروع دي او بل جديد الحمد لله په چمن کې ډیر ښه حجاب سیستم روان دی وسوم او بل د لچ په کوم په یورپ په دځای په پتلون په نکټایو پیدا کې ګرځي لیکن دا غاله تو ګور الحمد لله زموږ غاله تو ګور چې حجاب دې نه د چادرې کې دي ډیر ښه خون کې مثال هغه عزت خپل عزت خون دی.
پر رنگ شنی خړی او توري او بوري دغه چادرې په بازار کې هر لوري ته لیدل کیږي. وی او ای دیوا چادری پر سر زنانو څخه د دغه روایتي لباس په حق لونه پښتل ځکه چې دغه خبره دلته د سیمې د پښتون روایت څخه منافق ګڼل کیږي. خو عبدالقادر په دغه زنانه بازار کې چادری خرڅوي. دی وایي دلته د کنداري چادرو استعمال ډیر زیات وي خو نن سبا یې قیمتونه هم لوړ شوی دي.
په دې کې خو یو دا چادری دی دا کنداري چادری وته وای یو کوټي چادری راځي دا دواره کوم چادری دی دا د کندهار کې جوړیږي حالت بیا د لیو ګرد بلوچستان سپلای کیږي ګرد افغانستان نه دي دا حالت جوړیږي وس کپڑا مثال د چنه سره دي جوړیږي په کندهار کې وس
دغه د زنانو د پردې چادرې او برکې چې پننېواله کچه د یوټیوب به سره مخامخ دي چې ګرمي او یخ وي د پښتني سمو زنانې لازمی پر سر کوي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د امریکا د پوز مشر مارک ملي ویل دي چې افغانستان یې هیواد ته د سخص مغواخ جوړېدو یا جوړیږي نو په خبرګون کې به یې د هوایي عملیاتو توان ولري او لري. خو طالبان ویل دي چې له خاوري امریکا ته غواخ نشته. بل خو د طالبانو لخوا په افغانستان کې د خصوص لپاره د پردې د سختو شرایطو پر ځای کولو د شپږمې ټولګۍ نه الوړو زده کړو باندې بندیزونه نور هم زیات شوی او نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه هم ترسره کیږي. راځي چې ټول تفصیل واورو په دغه ریپورت کې چې نوشروان قلندر ساسو لپاره راغون کړی دی.
د اقوام متحده د امنیتی شورا د افغانستان په اړه د غونډه په داسې حال کې کیږي چې د افغان طالبانو لخوا په خزو د پردې د سختو شرایطو په ځای کې دوه خلاف په سرخار کابل کې یو شمیر افغان مېرمنو او د حکومت فعالانو احتجاجونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې د استازي د معلوماتو په اساس په غونډه کې به افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د افغان خزو او جنکو د ازادۍ او پاغوی د طالبانو د تازه بندیزونو په اړه بحثونه وشي. د افغانستان لپاره د اقوام متحده دفتر یوناما مشرې دیبرا لاینز د تیرې نهې سه شنبې په ورځ د طالبانو لخوا په خزو د بندیزونو زیاتولو خپل غبرګون کې په ټویټر ویلی وو چې دا اونۍ د افغان طالبانو د مشرانو سره لیده کاته کړي دي او ورسره د شپږم ټولګي نه د بره جنکو تعلیم اجازت او د خزو د کار کولو او نورو بشري حقوقو پوره کولو په سر خبرې اترې کړي دي. د یورپی یونین خصوصي استازي تامس نیکلسن د طالبانو د مشرانو سره د ملاقات وروسته ای پی خبري ادارې ته ویلي دي چې د طالبانو لخوا په خزو د لانورو بندیزونو فیصلې د دوی په ذهنونو کې شکونه پیدا کړي دي چې آیا په دوی د خپلو شو وادو پوره کېدلو لپاره باور کېدای شي او دا چې آیا دوی څومره د باور وړ خلک دي چې شراکت دار جوړ کړي شي. اروپایي استازي زیاته کړي چې دا سخکاری د طالبانو حکومت په حقیقت کې د خپلو خلکو خبرې اوریدو ته تیار نه دي او نه خزو ته د کار کولو، تعلیم حاصلولو او د صحت اسانتیاو په اړه بغیر د پردې حکومت ورکولو ته تیار دي. د بشري حکومت نه پوره کولو په سر په افغانستان کې د ننه او په نړۍ کې د طالبانو بندیزونو ته د توند غبرګون ترڅنګ دا وخ افغانستان کې طالبانو ته د داعش خراسان د بریدونو په نتیجه کې امنیتي چیلنجونه هم زیات شوي دي او په تیرو څو ورځو کې د داعش په بریدونو کې زیاتوالی نړۍ هم اندېښمنه کړې ده. د امریکا په سنټ کې هم د داعش د تازه بریدونو په سر بحثونه شوي دي. د امریکا د پوز مشر جنرال مارک میلی د سنټ د دفاعي چارو کمیټې ته د یوې ورونې په وخت ویلي دي چې که افغانستان نه امریکا ته څه قسمه ګواښ جوړیږي نو په غبرګون کې دوی د هوایی عملیاتو توان لري. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مې په 12مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان له خورې امریکا ته څه قسمه ګواښ نشته، نه به چاته دا څه قسمه خبرې اجازه ورکړي. هغه ویلي د داعش بریدونه کله کله سرخوږی جوړوي خو د دوی ځواکونه چمتو دي او داسې وړتیا نه لیدل کیږي چې ګنې امریکا یا بل څوک دې په افغانستان کې د عملیاتو اراده وکړي. جنرال مارک میلی د امریکا سینیټرانو ته د پښتنو په ځواب کې ویلي دي چې امریکایي ولس ته دا باور ورکوو چې افغانستان کې اوس هم هغه وادو ته ژمن یو او اطمینان ورکوو چې که افغانستان بیا په داسې ځای بدلیږي چې ترې په امریکا ترهګر برید وکړی شي د 11 سپتمبر پیښې وروسته یې د ترهګریزو بریدونو مخنیوي کې کامیابی ترلاسه کړې ده.
امریکا غږ دی ودا او تاسو د خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه ګوري او اوري. زه د یو بل ریپورت ولوري ته چې بهرنۍ راپور دی او د اوکراین د جګړې په اړه دی چې روسي پوزونه د اوکراین په جنوب مشرق کې پر لپسې د توپو ګولې ورولې دي او د اوډیسا اخر او نورو سیمو په لور روان شوې دي. د ژاپوریژا سیمینا د وی او ای خبريالي بوچات رپورت تاسو وړاندې کوي. زموږ همکار بختور شه.
د روس دا جنگي جازونه ډېر ښکته الوت کوي او په یوکرايني اهدافو د بمباري په وخت دفاعي میزایلي نظام نه د بچ کېدو د پاره شولې یا فلیرز ورزوي خو په ځمکه یې دغه تباهي کړې ده. د مشرقي یوکرين دونباس سیمه په دې وړوکی کلی کې ګوره کسو پاتې وي. دا یو ویران د پیریانو کلی ښکاری. یوازې پوزیان په مورچو کې پراته دي، هر څه پرسکونه ښکاری خو چې کله بمباری نه کیږي. دا هغه ځای دی چې د یوکرين جګړه پکې شوې ده. ایهار د کامیانس کې په دې وړوکی کلی کې اوسېږي چې د یوکرين په مشرق کې د زاپوریژا په جنوب کې پروت دی او دا د یوکرين اخیری مرکز وو چې روس ته قبضه کړو. هغه یو میاش وړاندې د خپل دی کلی تراستون شوی وو. هغه وای دلته هیڅ څوک نشته، نه ملګری او نه د کورنۍ نور څوک، خو وای بیا هم دلته اوسېدل ورته حق کاری.
بیمار وجود سره مونږ اوس دانشو کولای چې د بمباری نه د بچ کېدو د پاره خوندي مرکزونو ته منډي وهو. دلته چې کم خلک پاتې دي هغوی کې د چا د زړه ناروغي ده او څوک لکه زما د خزه پخپو کمزوری دی سوک چې منګلا خوراک راوړي هغوی منګه ته دا خبرونه راکوي منګ وس دغه دوا خزه خاون دلته پاتې یو
هغه دل تر خپل خزه ایریانا سره وسیږي چې ور سره خپل سپه هم دی چې امروزه بمباری سخت بیرولې دی ایریانا وای په دې پنازه کې لتیرو درو میاشتو راسی وسیږي
مونږ دلته څنګه ژوند کوو چې بمباری کیږي نو مونږ دلته خطر راکوزیږو داسې ژوند کوو لتیرو درو میاشتو راسی جنگ روان دی او د درو میاشتو نه بمباری هم روانه ده مونږ بهر هم وزو چې کله بمباری نوي خو مونږ په دې تیخانه کې اود کیږو ځکه چې هیڅ پته نه لګی چې بمباری څه وخت شروع کیږي او بیا دلته د کور نه رامنډي وهل د خطر ډک دی
فوزیان د دوی کور سره نږدې په دې مورچو کې دی ردی لډیر وخت انتظار کوي فوزی ماشینونه هاغه مکه راکنی چرته چې د غنمو کاروند کیږي کله چې بمباری نوي فوزیان د خپل مورچو نه راوزی او د دشمن تګ راتګ څاري دا د دونباس سیمه ده فوزیان دلته د سپرلی دنمر نه خوندونه اخلي او په مورچو کې د پیازو د کرلو لوب هم کوي د توپو په دې جنگ کې مورچې د فوزیانو کورونه وي هغوی دلته خوراک څخاک هم کوي دلته ود کیږي او اکثره هم دلته مړه هم شي دا پوزي وای په دغه بل مورچه کې یو ملګری خاخته چې د روس په میزایل لګیدلې وو پسرلی د یوکرين د سیمه تخپل رنگونه راوړي هر ځای زړ او شنه رنگونه خور دي چې داز نوی نو په دې لارو ګرځیدل پرم نخکاری خو په لارو کې د بمونو کاندې پوچوي میزایل او یا تباشوي گاډي تاسو ته دا یادګر نه درکوي چې په دې ځای درنه جګړه تیر شوې ده بختور شاه Voice of America دیوا واشنگتن ڈی سی
تاسو دا غرا پورا واوریدو همزو د بل اقتصادي ریپورت اولوري د چ په هر هواد کې د اثرو د تبادله بیا یا کرنسی ایکسچینج ریټ د هواد اقتصادي ثبات نه خګنل کیږي په روس باندې پناصافي توګه د بندیزونو لګیدلو سره زیات اقتصادي بوهان د روس په پولی واحد باندې روبل باندې نظر ساتي په روبل باندې د اقتصادي بندیزونو د اغیز په اړه د امریکا غاغا خبريالې ان ار ایز راپور تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي په ګډه سره وګورو
د فبروري له څلورشتمې نیټې راهیسې کله چې روس په اوکراین باندې برید کړی د روس د کرنسۍ ارزښت په اونیو کې تر ټولو نوې چټي او نوې لوړې کچې ته رسیدلی په اوکراین د روس د یرغل په لومړي ورځو کې اقتصاد پوهان وټکل کړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د ډالر او یورو ارزښت 200 روبلو ته ورسیږي خو د مارچ په لومړیو کې ډالر په 140 روبلو او یورو په 150 روبلو بدلېده
کله چې بندیزونه ولګیدل نو د روبلو سقوط څرګند شو ځکه د دې سره د نړۍ اکثره کمپنۍ په روبلو له کاروبار څخه منع شوې وې همدارنګا روسی کمپنو نشو کولای په ډالرو باندې راکړه ورکړه وکړي ډالر د روسانو لپاره کم شول او روبل زیات شول نو ارزخ له لاس ورکړ
د می په لومړیو کې یورو له اویاو څخه په لګو روبلو بدلیده کته هم روسی ټی وی په بیړه د لویدیز د مندزونو پر وړاندې د بریا اعلان وکړ خو په هانو خبرداري ورکړې و چې ایکسچینج ریټ په مصنوعي توګه ښکته شوی ځکه د روس مرکزی بانک د روبلو د ثبات لپاره لخپل ټولو لارو کار اخیسته
درې لارې دي چې مرکزی بانکونه پر کرنسی کنټرولولې شي دوی بدلولې شي که دوی وغواړي چې خپل پیسې قوي وساتي نو دوی زیات اخلي دوی کولای شي د سود کچا یا انټرست ریټ پورته کړي چې خپل پیسې پر ارزښناک او خایي دوی کولای شي له هیواد څخه د پیسو په وټلو راننه وټلو باندې محدودیتونه ولګوي د روس مرکزی بانک دا درې وړه کار وکړل لشک پرته چې دا د تل لپاره نکېږي ځکه لوړ انټرست ریټ کورنۍ اقتصاد وجني
په تیرو دریو لسیزو کې روس د خپل روبلو لپاره درې وړه تجربه کړي د پیسو په آزاد تګ راتګ باندې لبندیز نیولې تر بلې هرې لارې کله چې پیسې ارزښت له لاسه ورکړي اقتصاد پوهان وایي په اوس وخت کې د روبلو ځواکمن ساتل د روسانو لپاره تر رښتینی اقتصادي جوړښت پرته د ذهني یا سایکولوژیک خوالي لپاره اړین دی
دوی ګرافونو ته ګوري دوی ګوري چې ګرافونه پورته روان دي نو دوی ځواکمن روبل ویني او کې دیشي داخل کوته په حکومت باندې لوی باور ورکوي خدا سه هیڅ اقتصادي دلیل نشته چې دا د پوسنی وخت کې د روس اقتصاد ته کومه ګټه ولري چې روبل ځواکمن شي. مناسبه خبره به دا وی چې روس خای له کمزوري روبل څخه زیاته ګټه ترلاسه کړي.
په دې خاطر د لودیز د بندیزونو لامل ماسکو مجبور شو چې مخ پر ودې هوادونو او آسیا ته د خپل انرژي په صادراتو یو ځل بیا تمرکز وکړي. کمزور روبل مشتریانو ته د انرژي بیا خکته کوي، خو په مصنوعي توګه د روبلو جګول روسیا دې ته اړ باسي چې په ډیر رعایت سره خپل تیل د هند په څیر ګاکانو باندې وپلوري. دا یو لړمحاله حل دی.
د روس مرکزی بانک د روس اقتصاد ته اجازه نه ورکوي چې خلو وکړي. په لړمحال کې خو روبل باثباته شو، خو په اوږد محال کې به د روس اقتصاد د دې قیمت ورکوي.
اقتصاد پوهان په دې هم نظر دي چې کله روس په وړاندې د بندیزونو په لګولو او پلي کولو کې لودویز یو موټی پاتې شي، نو که سم دستي نوي نو په نږدې راتلونکي کې به یې په روس کې اقتصادي اغیزې څرګند شي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او مننه کوم چې تر دا د مر سره په پروګرام کې مالیاس زو د سیمی ولوري ته. په پاکستان کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې دا وخت په هیواد کې سخت ګرمي روانه ده او د سند، بلوچستان او پنجاب په شمول په ټول هیواد میداني سیمې د سخت ګرمۍ سره مخ دي. حکومت په خلکو باندې غږ کړی دی چې د بهر ګرځېدو په وخت ډیر احتیاط وکړي. نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نوشروان قلندر په دغه راپور کې.
دا وخت پاکستان کې د ګرمۍ شدت خلک تنگ کړی دي او ځوانان هڅه کوي چې د نهرونو او یخو اوبو خواته مخ وکړي، ولامبي او د ګرمۍ زور مات کړي.
لوډ شیډنګ ډیر زیات دی او ګرمۍ هم خډېره ده. دلته ځکه راغلی یو چې اوبه یخې دي، لږ به پکې ولامبو او مزه به ترې هم واخلو.
د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي دي چې په هیواد کې رواني ګرمۍ خپل زوړ ریکارډ مات کړی دی او تیرو دیرشو کلونو کې دا اول ځل دی چې په خاصه توګه کراچۍ، اندرونی سند او د بلوچستان په ځینو سیمو کې د ګرمۍ شدت 30 درجې ته رسیدلی دی. دا د پاکستان ګرمي سیمې دي چې له وجې په خاصه توګه مزدورکار خلک د سختو ستونزو سره مخ کړی دي.
داسې ګرمۍ مې وړاندې چرې هم نه ولیدلې. داسې ګرمۍ خو به مونږه په جون جولای کې لیدله. دا وخت سخته ګرمۍ ده. اوس مې د ګرمۍ د کمولو په خاطر دغه د غنو شربت وسکلو. تازه شوم، اوس به سوق لاشم. بلخوا د بجلی لوډ شیډنګ هم ډیر زیات دی.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د ګرمۍ دا لړې به په راتلونکو څو ورځو کې نور هم زیات شي.
د ګرمۍ دا لړۍ به تر مې میاشتې 14 منټې پورې روانوي، خو په ځینو سیمو کې به تر 15 او ځینو علاقو کې بیا تر 18 منټې پورې سخته ګرمۍ وي. د موسمي بدلون په وجه د ګرمۍ داسې هواګانې وخت په وخت راغلي دي، خو دا ځل د مارچ او اپریل میاشتې ډېرې ګرمې پاتې شوي. د پاکستان په تاریخ کې دا دواړه میاشتې تر ټولو ګرمي او خشکې پاتې شوي، ځکه چې بارانونه هم پکې هغه شار ونه شول لکه چې وړاندې به کېدل.
حکومت د مطبوعاتو د لارې په عام اولس غکړې ځان د ګرمۍ له زوره وساتي. پېښور او شاوخوا سیمو کې مزدور کار خلکو وی او ای ډي وته ویلي دي د ګرمۍ له وجې کارونه متاثر شوي دي.
دا ناګومان پېښور نه دغه لکه یو بس موسمیات عالم لګیا دی او دغه داسې چالو چې دغه ګرمۍ کې شدت چې دینو دا زیات شوی دی او نور بم سی واکي او دمو په علاقو باندې چې دینو ټول غریبانان خلک دي مزدور کار دي. د چاسه د غټي ماټي داسې خاص ذریعہ نشته، نو په دغه وجه سره یو طرف ته همغه له احتیاط پکار دی او بل طرف ته چې د ګرمۍ شدت چې دینو زیاتیږي نو بس موږ له احتیاط هم پکار دی. داسې د موږ خلکو سدا سي خاص روزګارونه نشته، بل دا چې د موږ خپلم دوه مدرې مورز د چې موږ هم چوټي د ګرمۍ د کار پکې نه کیږي.
د ماحولیاتو کارپوهان وایي چې پاکستان د هغه هیوادونو څخه یو دی چیرته چې ځنګلونه او ونې بوټي کم دي چې له وجې ګرمي هر کال زیاتیږي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
دې وی ګران ولیدونکو او ولیدونکو تاسو دغه ریپورت ولید او څېړونکي هم وایي چې په سیمه کې د نورو کلونو په پرتله کوم د موسمیاتو په هان چې دی وی هوا ګرمه شوې ده او دا به کېدای شي چې لدی هم ډیره تودوخه زیاته شي. نو په دې باندې پوهان وایي د صحت کوم پوهان چې دی وی تل خلکو ته هم دغه خواست کوي چې هغوی د ډېر احتیاط وکړي به هر چیزی، یا د ټوپۍ په سر کې یا د داسې یو څه چې ځان د لمر څخه وساتي. خو د همدې په تړاو غواړو چې د خیبر پښتونخوا په لور لاړ شو او د هغې ځای یو رپورټ ستاسو سره شریک کړو چې د خیبر پښتونخوا حکومت روان اونۍ د زیاتې ګرمۍ یا تودوخې پر مهال د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب محکمې ته امر کړی دی چې په ژوبڼ یا په چوریاګر کې د ځناورو مارانو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. د دغه امر وروسته د پیښور په ژوبڼ کې د ځناورو او مارغانو د خوندیتوب لپاره داسې کوم ګامونه پورته کړی شوي دي، راځئ چې ټول تفصیل یې وګورو د عثمان خان په دغه ویډیو کې چې ستاسو لپاره روان کړي.
دا پیښور جوبن چارواکی وایي د کمی ورځ نه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د لوري د ځناورو او مارغانو د ګرمۍ نه بچ ساتلو په اړه اعلامیه خپره شوې. د هغې ورځ نه په بیړني توګه جوبن کې ځناورو ته د اوبو اضافي تالاونه، پواري او د هوا کولري لګول شوې دي.
څنګه ټایګرز دي، ازمري دي، هغه د پاره د اوبو پواري لګولې شوې دي، برنه اوبه پر دي اکیج یخ ستي او سره سره دیتا د ایئر کولرز حکم دي هوا د پاره هغه لګیدلې دي په کیج کې او کیپر حکم دي هغه روزنه په بنیاد باندې د دو حکم اوبه وي هغه حکم دي هغه د درې ټایم حکم دا چینج کوي د دې د پاره چې دوتا کوم فریش تازه اوبه وي هغه په any time حکومت دا animals جنور حکومت دی او کوم پرندې دی هغه ته اویلیبل وی.
دا پیښور په هنتون سره پسنګ کې د غجوبن کې د 15 نسل یو نیم سل پوری لوی او ورکوټی جناور استوګندي او د غشان د شپې تک اسما یو زر پوری مارغان دي. د چارواکو په وینا د پیښور جوبن په 9 اکړه زمکه مشتمل دي. د صوبی حکومت د جوبن چارواکو ته دا سپارښتنه هم کړی ده چې د زیاتې تودوخت له کبله د جناورو او مارغانو د ناروغۍ په صورت کې دي سمدستي توګه درملنې لپاره د دوايي اضافي ذخیره هم وساتي. د خبر په لوی جوبن کې د زناورو په خدمت مامور اهلکار وایي کړنه چې د ګرمۍ زور سیوا شوي هم دومره موږ د زناورو او مارغانو خیال ساتل سیوا کړی دي. په پنجرو کې د اوبو چړکاو کولو سره د ګرمۍ د موسم سره سم خوراک زناورو ته ورکول کیږي.
خوراک خو موږ جیل اوس د ګرمۍ په موسم کې چې کم دی سهار وختي ورکو په یخ موسم کې او اورس کې یو ټایم خوراک ورکو موږ او مونږ جناور ته ګورو دا هو کارنیورز دي اکثر لا ګرمه کې خوراک کمی نو د دې خوراک مقدار ته ګورو چې څومره کمی هغه حساب سره مونږ دي ته خوراک ورکو.
د خیبر پختونخوا حکومت جوبن ته د جناور ننداري له راتلون کې خلکو د پاره د اضافي سوري بندوبست کول هم امر کړي او په اولس غږ کړي چې د ماسپخین په زیدي په سحر او مازیګر کې جوبن ته راځي ځکه چې دغه وخت د ګرمۍ تاو کم وي. د موسمیات محکمې ویلي دي چې د تیر اتوار څخه د صوبې په میداني او په ځانګړي توګه جنوبي علاقو درجه حرارت د نور 9 ډیګري سنتي ګریډ پورې د زیاتېدو امکان دی. د همکار هاشم علي سره عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو مننه کوم چې زموږ سره مداغه خبرونه تر پایه اولی د لورا سره عمل شوې. تاسو کولی شئ د ټي وی ټول خبرونه په یوټل سټ 70B103 چینل یا یو سل دریم چینل باندې په خپل کور کې وګوري او دغه خبرونه د ټلویزیونی خبرونه کول شي چې په تکراری بڼه تاسو وبینی او په یوټیوب چینل باندې هم زموږه پروګرامونه شته. د دې ترڅنګ په فیسبوک پانی باندې هم کولای شي چې ولار شي ولته دغه پروګرامونه لسره وګوري ک تاسو نیست وانی دلی چې وګوري او تاسو څخه دغه پروګرامونه پاتې شوی یا تیر شوی دي نو کولای شي چې بیرته لسره ولار شي تکراری ډول باندې دغه پروګرامونه ته لاسرسی ولري. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین تاسو څخه خپل اجازه ته تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.
وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا